مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پرا کې د سحر او بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جولای د میاشتې او منیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به تاسو د کراچۍ او د پاکستان د یو شمیر برخو په اړه خبرو، خو اول د منور شانه تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، افغاني او پاکستانی چارواکو یو وار بیا په یو بل تورونه لګولي چې د پولي پورې غاړه پرې وسوال بریدونه شوي. امریکا په ایران کې یو تن ته د عقیدې په بنیاد د مرګ سزا ورکولو یو ویراونکی ګام بللې. په هند کې یو ریل ګاډی او بس جنگیدلی چې پکې 13 کسان مړه شوي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه یې د افغانستان لخوا د وسلوال بریدونو په اړه د خپل اندېښنو نه خبر کړي. د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی نو موړي په دې لړ کې افغان ولسمشر ته د ځایی پوځي چارواکو تر منځ د یوې غونډې کولو وړاندیز هم ورکړی چې دا راز په مستقبل کې د دې ډول پیښو مخنیوي وشي. دغه بیان د حامد کرزی د خولې وایي چې دواړه هیوادونه په همکارۍ زیاتولو دا ستونزه هوارولی شي. دا خبرې د هغې وروسته وشوې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د افغانستان لخوا په سلګونو وسلو وال ورغلی او په پاکستان کې د طالبانو خلاف یو ځای مشر وجلې او درې سکولونه یې سوځولې دي. بلخوا افغان چارواکي تور لګوي چې هیواد ته د پاکستان لخوا ورغلی طالبانو سره نښته کې 13 پولیس والا او 15 ولسی وګړي وجل شوي دي. په افغانستان کې په سلګونو خلکو د دوه شپونکیانو په وجنه مظاهره کړې ده چې د دوی په وینا د نیټو په هوایي برید کې وجل شوې دي. د خوګیانو سیمې اوسیدونکو د غزنی ولایت مرکز غزنی ښار ته دوه لاشونه راوړل او هلته یې د بهرني ځواکونو خلاف نارې وهلې. بلخوا نیټو وایي په خوګیانو سیمه کې یې په هوایي برید کې یو یاغي وجلې دی. د ولسي خلکو په وجنه د افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه د ملاتړو غربي هیوادونو ترمنځ وخت په وخت کړکیچ رامنځته کیږي. نن به د امریکا صدر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند او ریپبلیکن ګوند مشرانو سره د راروان بجټ په اړه یو غونډه کوي. دواړه ګوندونه په بجټ کې د خسارې کمولو لپاره په خرچا کې د کمی راوستلو په اړه اختلاف لري. نوموړی وایي که دواړه ګوندونه په سړ ډول معامله کولو سلانه نشي نو دا به خرابې نتیجې ولري.
Potentially the entire world capital markets could decide, you know what, the full faith and credit of the United States doesn't mean anything.
خاغله اوباما وای پورا امکان دی چې د سرمایه کاری نړیوال مارکیټونه به فیصله وکړي چې د امریکا اقتصادي ساک او باور هیڅ اهمیت نه لري. دا راز په اقتصادي توګه به زمونږه اعتماد خراب شي او د قرضو سود به ډیر زیات شي چې هیواد د یو نوي اقتصادي بحران سره مخ کولی شي. د دې غونډې پترس کې امکان دی چې دواړه ګوندونه په دې لړ کې د اگست د 2 مینیټې نو وړاندې کومې معاملې باندې سلا شي. کله چې نشینو د امریکایي بجټ خساره زیاتېدلې شي. هلته صدر اوباما پرون په یو ټاون هال میټینګ کې په اول وار امریکایي ولستا د هغوی د پښتنو د انټرنیټ د یو پروګرام ټویټر د لارې نیخ په نیغه جوابونه ورکړل. په دغه مقانو موري ویل
I am going to make history here as the first president to live tweet.
خاغله اوباما وایي دا یو نوې تاریخ رقم کوي چې زنند امریکایي صدر په هیڅ د ټویټر د لارې نیخ په نیغه د پښتنو جوابونه ورکوم. په ټویټر باندې نوموړي ته خواوشا 1,00,000 پښتنې راغلي وي چې پکې یې منتخب شوي 13 پښتنو ته جوابونه ورکړل. امریکا په ایران کې د مذهبي عقیدې په بنیاد یو تن ته د مرګ سزا ورکولو خبر یو ویرونکی او حیرانونکی ګام بللې. یوسف نادر خانی که د عیسائی مذهب ته واپس کېدل نه انکار وکړي نو کېدې شي د 1990 کال را په دې خوا به اولنې ایرانی تنوی چې د مرتد کېدلو له وجبه ورته د مرګ سزا ورکړي شي. د امریکا د خارجه چارو ویاند ویکتوریا نولند په خپل یو بیان کې ویلي یو خواته د ایران مشران وایي زغم ته وده ورکوي او بلې خواته چې څوک د خپل عقیدې عبادت کول غواړي نو د هغوی جیلونو کې اچول کیږي، ویرول کیږي او سزاګانې ورکول کیږي. د جولای په 3 نیټه د نادرخانی وکیل ویلي وو چې سپریم کورټ دغه د موکل خلاف د مرګ د سزا فیصله رد کړې خو ماته عدالتونه اوس هم دغه نه د توبې استلو غوښتنه کوي. ایران او عراق په دې خبره سلا شوی چې تیر وختونه به شاته پرېږدي او خپل تعلقات به مضبوطوي. کلتور، ساينس او ټکنالوژي، مواصلاتو او نورو یو شمېر برخو کې د همکارۍ لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره کې د ایران اول مرستیال صدر محمد رضا رحیمی چې دا مهال د عراق په سفر دی وویل چې هیواد یې پخوانی غمونه او خفګان هیر کړی دی. ایران او عراق د 1980 نه د 1988 کال پورې یو بل سره جنګېدلی وو چې پکې خواوشا لس لکه خلک وژل شوی دی. خو په عراق د 2003 کال د امریکایي برید وروسته د دواړه ګاونډي هیوادونه اړیکې ښې شوې دي. د عراق صدر نور المالکی هم ویلي چې دواړه هیوادونه به خپلو تعلقاتو ته نوره وده ورکوي. د ملګری ملتونو مشر بان کی مون په اسرایلی ځواکونو تور لګولې چې د لبنان د بی وسلې مظاهرینو پر ضد د وسلې بی درېغه استعمال کړي دي. د لبنان پوز ویلي د مئی په 15 نیټه د لبناني مظاهرینو لخوا پر پوله لګیدلې جال د ماتولو په وخت پر اس د اسرائیل پوز د وکړي چې په نتیجه کې و کسان مړه او یو سل یو لس جوبل شوې دي. بان کی مون ویلي د دغه پیښې تحقیقاتي ریپورت په مظاهرینو هم تور لګولې چې دوی په اسرائیلی پوز کاڼي او د پېټرول بمونه ورغورځولي او د هغوی د راپارولو هڅه یې کړې ده. او اخیری خبر دا چې د هند په شمالي برخه کې ریل ګاډي او یو بس جنګېدلی چې په نتیجه کې یو دیرش کسان مړه شوې دي. پولیس وایي دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سورلونه ډک یو بس په جنګ کې روان وو او د کاشیرام نگر سره نږدې د ریل ګاډي په پاټک د پاسه پکې خرابي راغله. ناوې او د واده لک په بل ګاډي کې وو او محفوظ دي. دا وو تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم کتلې او اوریدلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري په کراچۍ کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې مشت پښتانه وای
تقریبا نن درېمه ورځ ده چې حالات په انتهایي زیات خراب دي. ټول نووس رینجر هم راغلي دي، پولیس هم راغلي دي، خو د هغې باوجود بیا هم هغه شاید پې بزیم کېږي.
د قبایلی جرګو د خکورو لپاره یو سیمینار شوی چې پکې قبایلی مشرانو غوښتنه کړې حکومت د جرګو نظام نور هم فعال کړي.
کوم د جرګې په اکلا کوم خبرې کیږي نو همیت خلرو چې کوم صدر صاحب لا ریفون کمیټي سفارشات تللی دی او دای په دستخط وکړي.
سیرون کې وای د شام په هما خار کې مظاهره بعد د ولسمشر بشر الاسد د واک لپاره یو آزمایښت وی او په پیښور کې د افغانستان په روایتي جامو هم یو رپورت لرو.
دا کوم غاړي چې بلاش جوړیږي نو دې کې دوه قسمه غاړي دي چې یو دا پټي والا دي او یو دا ډکی غاړي.
مشال سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې نن په دریم ورځ هم روانې دي. بیګاش په دغه پیښو کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړه اوخته ده. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تیر دوه ورځو کې د ګوند یو لس غړي وژل شوی دي. تیر ورځ هم په دغه پیښو کې 15 کسان وژل شوی وو. حکومت وایي ښار کې د امن د ټینګښت لپاره سنجیده کوششونه کوي. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د نهه پورز د خار د اورنګي ټاون څخه د تشدد شروع شوې لړۍ د خار نورو برخو ته هم غځېدلې ده. دغه پیښې بیګاش په هم روانې وي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې د خار په بلدیه ټاون، سایډ ټاون او لیاری په سیمو کې هته نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د دوی د ګوند غړو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د یاد شوي ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان په دې حق لوایي د تشدد د پیښو څخه د خار اورنګي ټاون ډیر متاثره شوی دی. د دغې سیمې خلک وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د خپلو کورونو څخه بهر نشي وتلی. د سیمې یو استوګن د ټلیفون په کرښه مشال رادیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
تقریبا نن درېمه ورځ ده چې حالات په انتهایي زیات خراب دي. ټول نووس رینجر هم راغلي دي، پولیس څومره لګېږي خو د هغې باوجود بیا هم هغه شان ډز هم کېږي خلک هم لګي پوهېدلی کې زمونږ یو خواهش یو کس په کښې هم لګېدلی دی چې پرون په خپله باندې لګي جنازه وکړو او قبرستان ته یې وسپارو چې کورونو کښې پکې خلک هم لګېدلي دي. ترانسپورټ سیسټم مکمل طور بند دی، خلک د خپل کورونو نه بازار ته نه شي تللی، د خپلې کوڅې نه بهر د روډه پورې په ډېره مشکله باندې را ځي. دغه ځې کال نه خلک دغه احساس کوي چې دا اول ځل نه شو لګې، دا سویم ځل شو، دوی دغه مازر چې دي دوی دا غویما را چوټه کړي او بیا ورستې ته په خپله باندې معافیا هم نه را ځي. د هغې باوجود پښتانه په دغه دغه کښې دي چې حیران دي لکه چې دا زموږ سره څه کېږي او څه نه کېږي. لکه
د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجل میمن رسنیو ته ویلي چې حکومت او پولیس ښار کې د امن راوستو دپاره پوره پوره کوششونه کوي.
کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے.
شرجل میمن وای کراچی کے د حالات د ښه کولو په مخه حکومت په سنجیدگی سره لګیا دی کار کوي او دا وجه ده چې تیرو دریو کلونو په موده کې مونږ ډېر هدفي وجونکي نیولی دي او داسې کسان مو نیولی دي چې هغوی سلسل مرګونه کړي وو. مونږ سیاسي ګوندونه څو ځل د مذاکراتو پر میز کې نیولی دي او ورته ویلي مو دي چې د خپلو صفونو نه جرایم پیشه خلک وباسئ، خو افسوس سره باید ووایم چې داسې هیڅ نه کیږي او که دا پیښې دوام ولري نو مونږ مجبور یو چې د کوم بل اپشن په اړه سوچ وکړو. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم په دغې پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. د تېرې ورځې په وژل شوو کسانو کې زیاتره خواریکښ وو. دغې خواریکښو کې د دریو کسانو مړي تېر ماښام باجوړي جنسۍ ته او د دوه کسانو مړي ډېره اسماعیل خان زیرلې ته لېږدول شوي دي. ظفر کریمي، مشال رېډیو، کراچۍ.
دا مشال رېډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د فرانس خبری اجانس ای پی وای د خیبر پختونخوا په سوات کې د پوز لخوا د طالبانو پر ضد د بریالي عملیاتو څه د پاسه دوه کاله پوره کیږي، خو اوس هم هلته ځایي خلک د ګڼو امنیتي ځواکونو په مینځ کې ژوند کوي. د اجانس په وینا د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی او غواړي چې پوز نور واک ولسي ادارو ته وسپاري. ای پی د سوات وضع په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
د فرانس خبری اژانس ای اف پی د رپورټ پیل له محمد کریم خان نه کوي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د طالبانو د دړکیو وروسته د میوزیک او ویډیو دکان تړلی و، خو نن دی بیرته په خپل دې دکان کې ولاړ. وایي هغه وختونه لاړو تیر شو، طالبان اوس یوه ماضی ده او زه فکر نه کوم چې دوی بیرته راسي. کریم خان خبری اژانس ته وایي چې طالبانو د ده کاروبار ورتباه کړی. دی وایي دوی اوس په خوندي لاسونو کې دي، خو زه په یوه خبره نه پوهېږم چې دا طالبان له کومه راغلو او بیا څنګه دومره ژر ورک سو. خبری اژانس ای اف پی د منګوري ښار تصویر ورکوي او وایي چې دوکانونه، رستورانتونه او چانکي هوټلونه د شپې تر ناوخته خلاص وي. دا د نورو ښارونو په شان یو ښار ښکاري. خلک خپل کاروبارونو ته ځي راځي. په مارکیټونو کې ګڼه ګوڼه ده، خو دلته په لوی شمېر کې پوځیان او پولیسان موجود دي چې د ګاډیو او لارویانو تلاشیانې اخلي. یو دکاندار زاید اقبال خبری اژانس ته وایي دا زموږ تر ټولو لویه مسله ده. په سیمه کې او پر سړکونو باندې تر حده زیات پولیس او پوځیان د خلکو لپاره ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. نوموړی غواړي چې سختي کمه سي او په سوات او سیمه کې د امن راتلو وروسته پوځ نور واک باید ولسي ادارې ته وسپاري. خو د سوات پوځي قمندان میجر جنرل جاوید اقبال وایي چې په سوات کې په مکمل امن راتلو کې به نور وخت هم ولګېږي. نوموړی وایي چې کله حکومت او جی ایچ کیو د اندازه ولګوي چې کار یې سرته ورسېد، نو پوځ به له سواته ووځي او انتظامي واک به ولسي ادارې ته وسپاري.
فارل پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنال،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونه د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د حزب التحریر ډله په نړۍ کې د اسلامي خلافت جوړولو خوبونه ویني او د دې کار لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په پوځونو کې د اغیز او ملګرتیا په پیدا کولو سره د دوی په لاس پوځي کودتاوې کول غواړي. د دې مقالې مهمې خبرې له بشیر ګواښ ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې په یو مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوز د حزب التحریر اور پکې ډلې سره د تړاو په تور د یو افسر بریګیډیر جنرال علی خان په نیولو سره دنیا ته د خودل غوښتل چې دوی لږ تر لږه د څو بنسټپالو خلاف ګامونه اخلي. په مقاله کې راغلی چې حزب التحریر ډلې جنوبي ایشیا او په تیره بیا پاکستان ته خاص پام اړولی دی چې د پاکستان لپاره یو خطرناکه خبره ده. د مجلې په وینا حزب التحریر د جنوبي ایشیا د نورو اسلامي بنسټپالو ډلو سره فرق لري. دا ډله په 1952 کې په اردن کې د فلسطینی تقی الدین النهبانی لخوا شروع شوی تحریک دی چې په اسلامي اصولو ولاړ د عربانو یووالی غواړي. د لیکوالې په وینا چې دا ډله له 40 څخه په زیاتو هیوادونو کې کار کوي او په ښکاره توګه د خلافت د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. په مقاله کې راغلی چې دا مهال د سعودي عرب په شمول یو اسلامي هیواد هم د دوی د نظریاتو غوښتنو مطابق نه دی، بلکې ټول هیوادونه د دارالکفر په توګه یادوي چې په دارالاسلام بدلېدلی شي. د لیکوال په وینا دا هغه اصطلاحات دي چې خلیفه ته د لویو مسلمانانو هیوادونو د یو ځای کولو واک په لاس ورکوي. لیکوال لیکي چې د حزب التحریر په اساسنامه کې راغلي چې کوم مسلمان هیواد د دوی د شریعت د نافذولو په وړاندې ودرېږي نو خلافت باید د هغه ملک خلاف د کفر د کونې لامل پرته لزنده او زړه نازړه توبه جهاد وکړي. لیکوال وایي چې د حزب التحریر ډله که څه هم د وژنو خبره کوي خو بیا هم ځان ته په تشدد باور نه کوونکې ډله وایي. په مقاله کې راغلی چې یاد ډله د هیوادونو په پوز کې د خپلو ملګرو له لارې د کودتاګانو په خاطر د پوځیانو د ملاتړ د ترلاسه کولو کوشش کوي. په مقاله کې زیاته شوې چې دې ډلې له 1990 مکلونو راهیسې پاکستان او جنوبي ایشیا باندې خاص نظر ساتلی. که څه هم حزب التحریر د پاکستاني پوځي افسر علی خان غړیتوب نه خو منلی او نه یې رد کړی، خو دا ډله ښکاره وایي چې د واک لړزونکو خلکو سره باید اړیکې جوړې شي. فارن پالیسی مجلې د دې ډلې د یو پخوانی مشر عبدالقدیم ظلوم لخلې لیکلي چې په پاکستان کې د دې ډلې ډېره دلچسپي د دې ملک د اټمي وسلو لامل ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پیښور یونیورسيټي کې د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکو زده کوونکو شمیره 1122 چاته چې به د روان کال د پوهنتون فیسونه ماپ کولو سره یو طالب علم ته 3000 روپۍ هم ورکول شي. دغه مالی مرسته به د امریکا د مرستندوی ادارې یو اس ایډ له اړخه صوبایي حکومت ته ورکول کیږي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
د پیښور یونیورسيټي ډایرکټر ایڈمیشن ډاکټر حزب الله خان د وینا تر مخه په پیښور پوهنتون کې ملکن ډویژن سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته به لکه د تیر کال په شان د کال 2010 او 2011 ټول فیسونه او د هاسټل خرچې معاف کول شي. دغه مالی مرسته به د خیبر پختونخوا حکومت په وینا د امریکي مرستندوی ادارې یو اس ای آی ډی له اړخه د ملکن ډویژن هر هغه زده کوونکو ته ورکول شي کوم چې په پیښور یونیورسيټي کې زده کړې کوي. فوزی عملیات په وجه د ملکن ډویژن سواد دیر بنیر شانګلی او نور سیمو په لکونو خلک بې کوره شي. دغه بې کوره شوي خلکو سره د حکومت لخوا مالی مرستو سره سره د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړو چې دغه ځای طالب علمانو سره به هم کمک کول شي. د ملکن ډویژن سره تعلق لرونکي په پیښور یونیورسيټي کې د هیسټري ډیپارټمنټ یو طالب علم په دې کله مشال ریډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه اګزام دی او دا لکه جاري صدر پرځ به سټوډنټس دا یو جن ډېر افیکشن نو دا دی سټوډنټس لپاره دا فاینانشل سپورټ دی چې دا غوډینه.
خو بیا د انګریزي رسپانې خبريال یوسف علي وای چې د ملکن ډویژن په شان په پیښور یونیورسيټي کې قبایلی طالب علمان هم زده کړې کوي او په کار دا چې هغه سره هم د غمرستې وشي.
د قبایلی سیمې سټوډنټان هم په دې یونیورسيټي کې سبق وایي او قبایلی سیمه د ملکن ډویژن نه ډېره متاثره ده. قبایلی سیمه کې دا جنگ شروع دی 2015 نه او اوسه پورې جاری دی او د قبایلی قبائلی سیمی سٹوڈنٹان لکه د کورم سٹوڈنٹان ته والی تیر شوي څو کالونه هغوی خپلو ځایونو ته نشي تللی. دغه شانتې د وزیرستان سټوډنټان دي، دغه شان د اورکزی او د مومندو او د باجوړ سټوډنټان دي، هغوی ته ډېرې ستونزې مخې ته دي او د هغوی د طرف نه بار بار دا مطالبه راځي چې څنګه ملکنډ ډیویژن سټوډنټانو ته دا فیسونه معاف شو، نو هغوی ته دې هم مراعات ورکړی شي، خو په دې اقلبانې اوسه پورې څه ګام نه یې پورته شوی.
د دې په ځواب کې ډایرکټر ایډمیشن ډاکټر حزب الله خان وایي دا پیښور یونیورسٹی ڈائریکٹر ایڈمیشن پوینا په پیښور یونیورسٹی کې دا سات خوشا 1500 زده کوونکي قبالی سیمو سره تعلق لري او دغه شان د سیلاب ځپلي سیمو سره تعلق لرونکي تقریبا 900 طالب علمان په پیښور یونیورسٹی کې زده کړه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاغوږی په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم کیمپ لخوا د قبایلی جرګو اصلاحات په اړه یو دستور شوه چې پکې د جرګې په اړه شعور او پوهه پیدا کول، د دې فائدې او د جرګې نظام د نور ښه کولو په اړه خبرې وشوې. په قبایلی سیمو کې اکثره مسلې د جرګو د لارې هوارول کیږي چې پکې قبایلی مشران هم ګډون کوي. نور تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په دې دستوره کې د کیمپ ادارې غړو او قبایلي مشرانو په شمول د ژوند نورو شعبو سره تعلق لرونکي کسانو ګډون کړی و. په دغه موقع د کیمپ ادارې چیف ایگزیکټیو نوید شنواری د دې دستورې مقصد په اړه مشال ریډیو ته سداسي وایي.
آل دو د جرګې ډېر منفي اثرات هم شته زموږ په معاشي باندې، خو هغه اثرات چې دی د هغې هغه کنوی شوې ده، پورټری شوې ده داسې، نو هغې مقصد صرف زموږ دا و چې مونږ یو پراپر طریقې سره چې کوم مونږ ریسرچ کړی دی دا مونږ دوی سره شیر کچھ بھائی دا نیگیٹو پوائنٹس دا پوزیٹو پوائنٹس تھی.
دا کیمپ اداری کمپین مینیجر اعزاز الرحمان پا قبائلی سیمو کی دا جرگے تاریخ پا حقلا سداسی ویل.
چکم ایف سی آر جرگہ دے دا خو 18 سینچری کے سٹارٹ شوی ہو، 1870-1860 کے دا شروع شوی ہو، وہ فائنلی 1901 کے دا التا دی ایف سی آر پا صورت کی امپلیمنٹ کرا. اور اسی جرگے جرتا پوری خبر دا خو زرگونو کالونو نزنگ ہسٹری کے دا سیز رازی، اور اسی جرگہ مانے لازمی خبر دا چی خلقو اعتماد دے.
دیوی جرگے مشر عبدال قادر وای چې جرګه سیستم کې ښه اصلاحات د سیمې خلکو لپاره ګټور دي او په دې لړ کې د خیر خیګړو ټولو ادارو لا پکار دي چې هغې د فاټا په خلکو کې د جرګې په اړه یو صحیح شعور پیدا کړي.
امید خو ستاسو ده چې د نن کومې خبرې وشوې و کوم د جرګې په اکلا کومې خبرې کیږي، نو امید خو لرو چې کوم صدر صاحب لا ریفون کمیټي سفارشات تللی دي، کېدای شي چې په دا باندې صدر صاحب غور وکړي او په دا کې چې کوم تجهیزونه دي واغه کوم لپاره خو ګرځي کی او دای په دستخط وکي او کم ته سرګند کی داسه.
یاد دی وی چې د قبایلی جرګو درې قسمونه دي چې پکې ایف سی آر جرګه، اولسی جرګه او لوی جرګه شامل دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. تیر شپه د خوست په لویدیځ خوا دوه منده ولسوالۍ کې نیټو ځواکونو پر یو کور هوایی عملیات کړي چې په پایله کې یو لستنه وژل شوی دي. چارواکي وایي چې په دغه وژل شوو کسانو کې څلور تنه وسلوال مخالفین دي چې پکې یو هم د مخالف وسلوالې ډلې حقانی کماندان شامل دی. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نکیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
ورمشپا د خوست په لویدیځ خوا دوه منده ولسوالۍ کې ناټو ځواکونو پر یو کور هوایي عملیات کړي چې په پایله کې یو لستنه وژلي. د خوست امنیه قماندان جنرال سردار محمد ځاځي یاد پیښه تایید کړې او وایي چې په دغو وژل شویو کسانو کې څلور تنه وسلوال مخالفین دي چې یو هم پکې د مخالفې وسلوالې حقاني ډلې پیاوړی قماندان دی. د جنرال ځاځي په خبره چې عملیات د دوه منده ولسوالۍ د سید خیلو سیمې په کمال خیلو کلي کې شوي. د خوست امنیه قماندان دا هم وویل چې پاتې ټول کسان ښځې او ماشومان دي چې په پیښه کې وژل شوي دي.
نصار دی دوا مندو دی سید خیلو منطقه کې په کمال خیلو کلی کې دا وخت چې قوا اطلاع پوښتل چې یو قماندان دی فامیلی ډلې هغه تعقیب کړي او وینیسي، کلی نه ور باندې ډزونه شو د کمال خیلونه بیا دوه عکس العمل خودلې او په امر کې انداز هم کړی دی بمبارد هم شوی دی وایي چې هغې په نتیجه کې څلور نفر مخالفین وو مړه شوي دي او
بل خوا د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي چې په دې هوایي برید کې ټول ملکی کسان وژل شوي او د دغه کورنۍ یوازې یو تن ژوندی پاتې شوی دی. د همدې پیښې له امله د سیمې اوسیدونکو د خوست ګردېزلاره د څو ساعتونو لپاره تړلي وه او خپل مړي یې د سړک غاړې ته راویستي وو او د بهرنیو ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکول. په خوست کې د ناټو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم د پیښې پخلی کړی او وایي چې په برید کې یې څلور تنه وسلوال مخالفین وژلي دي، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په غزنی کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې دوه تنه هلکان وژل شوي وو چې د سیمې د خلکو په خبره شپانه او بېګناه ځوانان وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د کوټي او چمن ترمنز لوی لار لسوم دی راهیسي خراب ده. په دغه لړ کې خلکو د حکومتي وادو سرته نه رسیدو لوجه په خپل د سړک چړولو کار پیل کړي. دغه خلکو مشال ریډیو ته ویل د چندي یو کمپاین یې پیل کړي دي ترڅو لوی لار په خپل جوړولو ته عمل وتړي. نیاز مساخیل یې تفصیل راکوي.
د چمن ترانسپورټرانو دا پریکړه له هغه وروسته وکړه کله چې دوی د سړک په جوړولو کې د دوی په وینا له حکومتي رویې څخه نا امید سول. د چمن او کوټي پر لار ټیکسي چلوونکی یو ډرایور په دغه حق له مشال ته وویل:
زمانه محمد انف دی، پرون دا ټوله ونه وسو د مرتضا په مشارکې، نو بیا د موټر والا چالس چاشل چاسل د سر راټول کله و د موټر ته کرایه ورکله و د ټکټر و ټینډرا کو و د شانته ورکله، بس دا ټوله ونه باندې دا څه کار وکړ. پیسې تقریبا شل زره به جمع سوي، نورم خلکو وادي ورسره وکړي چې موږ به کومک سره وکړو. دا چنده مزدم روانه ده.
یو بل ټیکسی چلون کې هم له حکومت څخه ډیر ناهیله ښکاری. دای وای
زمانه شام احمد مړه کومه صدا ناهیلې چې یو خوځوان سر بخلا 15 کال کې دا روډ در په در پروت یې سر بخلا سلو پر دې روډ باندې او سران زی ورایز باندې پر دې روډ باندې کټ کټ خلک زی ورایز روډ در په در دی. نو حکومت نست زوا سره مړ مجبور یې زبان ترانسپورت پر اولاړي روان چنده بسره چې روډ خپل جوړو.
د چمن پر لار سفر کوونکي عام خلک او ډرایوران وایي دوی نه یوازې د سړک له خراب حالت په تکلیف دي، بلې خواته پر لار د غلو لاسه هم ډیر زوریدلې دي.
زما نوم عبدالمالک، مشکلاتونه خو ډیر دي. یو مشکل نه دی، د غلو واجه هم ده. د سید احمد لوړې سبیا د راج مادلی در باوړي پر مش د موټر د ځان نه بولو، نه دا پیسې، نه دا غړې، نه دا سواری، دا سدي ساده د سره کم شي ورسره یا غدې دراساته د ځان نه بولي.
په دغه اړه چې کله موږ له چمن څخه ټاکل شوی د صوبای اسمبلی غړی او د ځوانانو د چارو صوبای وزیر کیپټن عبدالخالق اسکزی سره تماس ونیو، نو نوموړي په وار وار په میټینګ کې د موجودګۍ خبر راکړو او له خبرې کولو څخه ډډه وکړه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
او اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې د پاکستان معاشي حالاتو او د کراچۍ په صورتحال خبري شوې دي. ریاض مساخیل اورو.
د نور کله پشان نن هم مختلف ورسپانو مختلف موضوعات سیړل دي. خوده کې د پیښور نخبریدونکو ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د تیرو درې لسیزو راسې په پاکستانی معیشت بوج شتمن افغانان د ټیکس په بهیر کې دراوستو پریکړه ډیره ښه خبره ده. اداریه لیکي چې زموږ د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې یو شمیر افغان کډوالو نه صرف دا چې دلته جایدادونه او کاروبارونه جوړ کړي دي، بلکې بعضې خو پکې شناختي کارډونه هم اغستی دي. مخکې وایي چې که حکومت په افغان کاروباري کو د ټیکس فیصله عملی کړي، نو د سره بعد د ځایی کاروباري خلکو اندېښنې هم ختم شي او ورسره به ملکی خزانه ته هم ګټه ورسی. اداریه اخیره کې لیکي چې په دې پریکړه افغان ولسمشر هم رضامندی ښکاره کړې ده. نو که اوس هم حکومت دا فیصله نه عملی کوي، نو دا به د دوی د نااهلۍ نه علاوه بل څه وجه نه وي. د دې ترڅنګ ورسپانه جنگ کراچۍ کې د بدمنې پیښو اړخ ته د حکومت پام راګرځولی دی. اداریه لیکي چې کراچۍ کې دا وخت د بدمنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او خاص توګه د قصبه کالونه، اورنګي ټاون او خوښا سیمو اوسیدونکي په کورونو دننه بند پاتې شوې دي او هر وخت په یو عجیبه یره کې وي. اداریه مخکلي کې چې 13 ورځ د یو بس نه په ګولو وشتلې 15 مړي هم ترلاسه شوې دي او حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره پارزي توګه پولیس او رینجر دغه سیمو کې اودروي او په موټر سایکل خبرګ سورلې باندې هم بندیز لګوي. د سر حالات د لګ وخت پر سم شي، خو لدا د مسلې مستقل حل نه دي. داسې ښکاری چې حکومت په خپلو مزو دي او اړخ ته هیڅ پاملرنه نشته. اداریه اخیره کې وایي چې د صوبایي او وفاقي حکومت دا حال وي نو بیا اولس په دې خبره کولو کې حق بجانب دی چې دوی د یوې صوبې امن نشي پځای کولی نو د ټول ملک امن با څنګه راولي. دغه شان نوی وخت ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې افغانستان کې د امریکایي او نیټو پوځونو مشر جنرل ډیوډ پیټریاس ویلي دي چې راتلونکي وخت کې به غیر ملکي پوځ خپله ټوله پاملرنه افغان پولې ته ورکوي او دا به د شمالي وزیرستان نه تر کابل غځولی شي. اداریه لیکي چې ډیره موده افغانستان کې جنگ روان پاتې شوی دی او هلته معیشت او عام خلک ځپلی شوي دي. د دې لپاره امریکي او اتحادي ځواکونو لپکار دي چې افغانستان کې د امن لپاره کلک ګامونه پورته کړي او ټولو ملکونو لپکار دي چې د وران افغانستان د آبادۍ او ودانۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي.
اوریدونکو، تاسو د پاکستانی مطبوعاتو د اداریو تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخل نه اوریدو. په پېښور کې د سهار 11 بجې شوی منور شاه او لند خبرونه.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی افغان ولسمشر حامد کرزئی د افغانستان لخوا په پوله باندې د وسلوال بریدونو په اړه د خپلو اندیښنو نه خبر کړي. په افغانستان کې خلکو د نیټو د هوایی برید خلاف مظاهره کړي. امریکا په ایران کې د عقیدې په بنیاد د مرګ سزا ورکول یو ویروونکی ګام بللې. د امریکا ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه نن د راروان بجټ په لړ کې غونډه کوي. ملګری ملتونه وایي اسرائیلي سرحدي ځواکونو د لبناني مظاهرینو پر ضد د وسلې بې درېغه استعمال کړي او په هند کې د ریل ګاډي او یو بس جنگیدلو له امله ډېر کسان مړه شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رائټرز خبری ایجنسی لیکي د شام په هما خار کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهرې روان دي او دغه بعد د اسد د واکمنۍ لپاره یو آزمایښت وي چې د با سرنګ دغه مسله هواروي. دغه خار ته د شام حکومت په وسیله غلې چې دا شان خلک د ولسمشر اسد د واکمنۍ خلاف مظاهره منی کړی. د دې مقاله مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. په رائټرز خبری ایجنسی کې ډومینیک ایوان لیکي د شام ولسمشر بشار الاسد ته په تاریخي هما خار کې د خپل پلار حافظ الاسد په رنګ حالات پیدا شوي. کچري ولسمشر اسد غواړي دغه خار ته په وزولیږي نو د 1902 اتیایم په رنګ د ولسی وجنې پیښه مخې ته راتلی شي او د نړیوالې ټولنې نه هم جدا کېدای شي. او کچري د خپلې واکمنۍ خلاف مظاهره چانو ته څه نه وایي نو حکومت تریزي، کوم چې هغه په هیڅ صورت پرېښودل نه غواړي. د 10,000 نه تر 1,500 پورې عام خلک په هغه وخت کې وجل شوي وو کله چې په 1902 اتیایم کال کې حافظ الاسد د خپلې واکمنۍ خلاف مزاحمت کوونکو پر ضد پوځي عملیات وکړل. او اوس 9 کال وروسته یو ځل بیا په هغه ښار کې د حافظ الاسد د زوی خلاف خلک راوتلي. حافظ الاسد چې په 2000 کال کې مړ شو، په شام یې تر 1,500 کالو پورې حکومت کړی وو. په شام کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو د یوې ادارې مشر رمیز عبدالرحمن وایي کچري هما خار ته ټینکونه لاړل نو په شام کې به د جنوب نه شمال ته او د شرق نه غرب پورې اور بل شي او د شام رژیم به هم په نړۍ کې یوازې پاتې شي. ولسمشر اسد خپل پوځ د هما خار نه یو میاشت وړاندې له هغې وروسته راویستلو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کارکوونکو وویل د امنیتي ځواکونو لخوا په ظاهره چانو په ډزو کې سناسه شپېته کسان وژل شوي دي. رائټرز لیکي په شام کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او اکثره د جمعې منځ وروستو خلک راجمع کیږي چې وروستو دغه د ولسمشر اسد خلاف په لویو مظاهرو کې بدل شي. تیره جمعه د مظاهره چانو د ویډیو نه د اندازه لګېده چې سناسه 1,50,000 خلکو د اسد د واکمنۍ خلاف په احتجاج کې ګډون وکړ. د دغه احتجاج په سبا ولسمشر اسد د دغه صوبې گورنر لری کو او ټینکونه یې د هغه سیمو خو شاته ولېګل چرته چې مظاهره شوې وي. لیکوال ډومینیک ایوان وای دا خبره مهمه ده چې اسد به د هما مسله څنګه سنبالوي او د دغه نه بعد دا پته هم لګي چې د هغه واک ته په موجوده حالاتو کې څومره خطر دی. د شام 1950 کلن ولسمشر اسد چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د واکمنۍ خلاف مظاهره پیل شوې، د دې لوس باوجود چې هغه به په کامی حتی د سیاسي بدلونونو لپاره خبرې پیلوي. د خپلې واکمنۍ خلاف د مظاهره چانو سره یې سخت سلوک وکړ. په دمشق کې یو سفارت کاروای یوه سیاسي لاره ده او یوه د تشدد، او هما د اسد لپاره یوه ازماینه ده. که چېرې ټینکونه د دغه ښار د شوخانه په راروانو ورځو کې لاړل، نو د دې مطلب به دا وي چې سیاسي لارې وګټله. په شام کې فعالین دا هم وایي په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونو د 1400 زیات عام خلک وژل، خو نړیوالې ټولنې د شام حالاتو ته داسې توجه ورنکړه څنګه چې د لیبیا په کیس کې ولیدل شوه. د لبنان یو کارپوه ندیم شهادی وایي نړیواله ټولنه د شام په شخړه تقسیم ښکاري، او ولسمشر اسد دغه د ځان لپاره یوه ګټه ګڼي، او زیاتوي اسد داسې فکر کوي چې لکه د سره د نړیوالې ټولنې لخوا د خلکو د وژنې لایسنس وي. پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي، او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالاتو دوی د خپلو کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پېښور کې داسې یو شمېر دوکانونه دي چېرته چې د افغانانو روایتي جامې خرڅېږي. په اکثره جامو د لاس کارونه شوي وي چې په دغو کې په کمیسونو کارونه او غاړې ته ټولو زیات خوښېږي. د مشال خبریال فواد علي شاه په پېښور کې دغه دوکانونو ته ورغلی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور په بورډ بازار کې د درزیانو یو شمېر دوکانونه دي. پدغه دکان کې هر قسمه گلدوزی او خیاطی کیږي. پدغه دکان کې یخان یا غاړې هم جوړي. دا دکانداران داول لري چې د غاک له طرفه د افغانستان جامو او غاړو یا یخان خوختنه ورسته رضا سیوا کیږي. دغه مارکیټ یا بازار یو دکاندار ناصر وایي،
مون خو صاحب دغه کوم یا خانونه د پجامو چې کوم ټیپ کیږي دام جوړو، او ساده کپڑے هم جوړو، د لاس خامک هم ور سره خرڅو، او د دې تجارت هم کوو. لکه په ماشین خو یو یا خان په یو ورځ کې ګنډل کیږي، مطلب د هغه قیمت بیا کم ده کنه، لکه د 1200 نیول تر 2000 پورې. او دا کوم یا خانونه چې دا کوم غاړي چې بلاش جوړیږي، نو دې کې دوه قسمه غاړي دي چې یو دا پټي والا دي او یو دا ډکی غاړي. دا پټي والا چې دي دا تقریبا 3-3.5 زره قیمت لري، او دا ډکی غاړي چې کوم دي دانو د 6000 نه نیولې تر 8000-9000 پورې قیمتونه شته.
دا غاړي او کالی څنګه جوړیږي او د دې قیمتونه سوي؟ یو بل کاریګر خان محمد څوک چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري وای،
دا خو یو د ماشین کار 1400-1500-1800-1200 پورې یو د لاس کار ده. لاس بیل قیمت لري او ماشین بیل قیمت لري. د لاس کار خو مونږ خو افغانستان ته لیږو، لغمان ته لیږو، دې ځای نه تکاخلو تار اخلو، نو دا شاغذ پورې ځي او مونږ ته تقریبا بیرته راځي په 3500-3300 دومره ریټونو کې تمامېږي. دلته بیا دغه افغانانو باندې مونږ په 5500-6000-15000 دغه ریټونو باندې دا خرڅوو.
خان جوړولو کار په څومره وخت کې زده کیږي؟ صفی الله جان څوک چې د 13-15 کالو راسي دا کار زده کوي وای،
ولاد سے چل رہا چھ دے کے دے انسان ذہن پورے تعلق لے کہ انسان ذہن خینو کال کی مز دے کے یو کہ ذہن خنی نو دو کال درے کال کے نو خام خا ان شاء اللہ چز دے کے کا.
نذیر اللہ قریشی او افغان ادیب وائی چ یا خان پ افغان کلچر کے زانگڑے مقام لری.
دا ٹول جوڑی دے چھ افغانستان پ کلچر او پ ادب کے ڈیرو ہم غٹ او مہم رول لری. دا یو پختو انانہ دا پختو نو یو ملی جامہ دا، خصوصا دا غٹ غاڑی چھ کہ ملی پختو پاندانہ تو کہ یو ڈیر غٹ مہم رول لری. خصوصاً زمونږ هغه پښتانه چې هغوی د اتن په اناناتو کې یو ډیر مهم کردار ادا کوي، او بل دا یو ملي دود او دستور د افغانانو په جامو کې دا غټه غاړي. هغه کسان چې هغوی نوې کوژدي کوي یا ودونه کوي د هغې په دغه دود او دستور کې استعمالیږي، او دویم هغه کسان چې هغوی خارج ته ځي د تحفې په حیث هغوی ته ورلیږل کیږي.
دغه دکانداران دعوه لري چې اوس د پاکستان خلک هم د ودونو په کپړو یا جامو کې دغه غاړي لګوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو په پېښور کې د افغانستان د روایتي جامو په اړه د فواد علي شاه ریپورت اوریدو، او اوس هم ستاسو اس ام اس پیغامونه. مولا عبدالجمیل دومر سنجاوینا میسج لکھی، مشال ریڈیو السلام علیکم، مونږ د شاهد خان افریدی ډیر مینوال یو، او مونږ یې بیرته د پاکستان په کامی ټیم کې غواړو. نجیب عامر او قاسم خان مندوخیل ته ډیر ډیر سلامونه ورکوم. ګران وروره، هغوی هم تاسو ته ډیر ډیر وعلیکم سلامونه وایي. اسد الله زدران ورور د کوهات کالونینا اس ام اس کوي، او وای تاسو زما میسج نن نشر کوي، نو زدرنا ډیر خفایم. ګران ورور، دا تاسو میسج وو چې مونږ نشر کړو، او تم لرو چې ګلاب مو ورک شوی وي. تاسو درم میسج دے د مشال ریډیو درنو کارکونکو، تاسو پروګرامونه ډیر پزړه پوری دي، خو تاسو پروګرام کې مو د خپل سیمې د نوموړي شاعر، صحافي او براډکاسټر خاغلی حیات اقبال حیات مرکه تر اوسه واو نریدا. مننه بوي ک د حیات سه مرکه مراته نشر کړه. سباون او نور لمین دوابا شفقدر، کوشش وکاو ګران ورورا چې خبره ورسره وکړو. د اف آر کوهاټ نا مونږ ته رحیم الله میسج کوي، او وای مونږ ټولو لپاره کار ده چې د مور قدر وکړو. ګران ورورا، ډیر خاسته خبره دې کړې، مور خو مور وی او ډیر مینا او قدر یې پکار دی. بل اس ام اس ته اوریدونکو، مشال ریډیو ګرانا نجیب عامر ته زمونږ خلی تراشه، زبزان د ګلاب ګل کلم، ټول عالم براته ګوري، قدمونه به د خپل کلم، زبزان خاوري اری کلم، تا بزان د پاره ګل کلم، که په ګل دې رضا نوي، زب ګل تا به بلبل کلم. فهیم الله وزیر اف آر بنو. ګران ورورا، ستاسو پیغام به نجیب عامر اوریدلې وي، او ډیره مننه د مشال ریډیو همکارانو سره د دومره مینې. اوریدونکو، په دې خبرونه کې اخیری میسج دی. محمود اول خانوزه ورور لیکي، مشال ریډیو د مینې او د رڼا زیره، مشال ریډیو ته اس ام اس راوستوي، خو تاسو یې راته نشر کوي نه. ګران ورورا، مونږ کوشش کوو هر ورځ تاسو پیغامونه نشر کړو، او هیله ده چې تاسو به خپل دا پیغام هم اوریدلی وي، نو مونږ ته اس ام اس کول مه هیروئ. اوریدونکو، دا وو د نن ورځې ستاسو یو سو اس ام اس پیغامونه چې د مشال ریډیو په خبرونه کې مو واوریدل، او اوس هم راځو 19 پروګرام ژبه ټکی په ټکی ته. کوربا قاسم خان مندوخیل.
لکه په خوانو یو مرکو کې چې ویلیو، د ژبې مسله، د ژبې خبرې په ژبپوهانو پورې اړه لري. ویلی لیکلی زکولی دا د خلکو کار دی، خو د ژبې قانون کل لکه موږ ورته تاسو ورته پخویا ګرامر ویو، دا د ژبپوهانو کار دی. او دا پخویا یا ګرامر د نورو پوهنو غوندې آرل یونان څخه را پیلېږي، بیا نږدې دوه نیم زره کاله پخوا، بیا له هغې وروسته بیا رومیانو هم هماغه لار پسې اخلي. بیا دا دومره کلونه چې بیا نو رومي ژبه چې په نورو اروپایي ژبو وویشل شوه، تر منځنۍ پیړۍ وروسته بیا هر چا ملي ژبه رامخته کړه، یعنې د هغې نه ازادي واخیستله، لکه موږ چې له عربي څخه ازادي اخیست. نو بیا وروسته نو هر چا خپل ژبې ګرامر وکې. بلګی هماغه یونانی وه، هماغه ګریک وه، بس نو دا علم پراخه شو، پراخه تر نن ورځې پورې. او په دې کې نو شلمه پیړۍ د ژبپوهنې پیړۍ بلل کېږي. په ټولنیزو پوهنو کې، په یو سوشل ساینس کې نو بیا نو ژبپوهنه د همدې پیړۍ بچی دا یعنی سر سے راغلی دا او پنځوسم کلونو کې پکې یو لوی انقلاب راغی. هغه انقلاب چې راوست هغه نوم چومسکي دی چې اوس هم ژوندی دی. د ماسچوس انسټیټیوټ ټکنیکل انسټیټیوټ مشر هم دی، یو مبارز هم دی، یعنې د چا خبره او ریاضیدان دی، ریاضي کې مړی پوهېږي. دغه د ریاضي په حساب باندې د فکر کړی یو فلسفي افکار هم لري. ژبپوهنه چې مونږ تر اوسه پورې څېړلې ده، دا ژبپوه یا ګرامر چې مونږ د ژبې را باسو، دا ګرامر دغه شیانه دی چې مونږ د خبرو نه را واخلو. دا ګرامر زموږ په ذهن کې چې مونږ زده کړی په کوشینه کې په وړکتوب کې، دا هغه نه مونږ دا را اخلو. نو په دې باندې دا فکر شوی دی. نو دا کار د بل چا د لوسه پوره نه دی، یوازې چې دغه ژبپوهنه او دغه ګرامر تاریخ ورته معلوم وي چې ګرامر د یوې ژبې څنګه راایستل کېږي او لیکل کېږي، کټ مټ لکه یو قانون سړی د یو ټولنې راوباسي د خلکو نه او د پاره د خلکو او د خلکو په واسطه بیرته تجزیه کېږي. دا کار یوازې یوازې د پښو یا د ګرامر دی، او ګرامر څوک لیکي چې هغه د همدې کار دی، د همدې کار لپاره زده کړې کړي دي، په همدې کې ځان رسولی دی او دغه ګرامر یې لیکلی دی.
نو استاد، اوس چې دغه پښتو ژبه لکه تاسو چې وویل د احمدشاه بابا له درباره یې لومړی پښو یې کښل شوې ده، بیا تر دا اوسه پورې د پښتو ژبې پر ګرامر او پښو یې باندې چې څومره کار سوی دی، دا څنګه ارزوي؟ دا د دې جوګه ده یا د دې هغه دی چې زموږ ژبه ته یو څه وده ورکړې، یا ژبه یې لږ نړیوال یا خپل سیمه ییز معیار ته را رسولې؟
لا، تر اوسه پورې په لومړي ګام کې ده، په لومړي پړاو کې د پښتو پوهه یا په نوي دغه باندې د نوي ژبپوهنې په رڼا کې لومړی خواري ما کړې ده، ورپسې پوهان تکي کړې ده، او دغسې نورو لږ ډېر لکه ډاکټر لوجین په دې دغه کې شوروي نه چې راغلي څو کسه، نو دی پکې لږ ښه و لږ تر لږه مانا پوښو چې مسلوسی دي. نور خو ډېر دغه نه لرې، دا ژباړې به کولې روسي ژبه ښه وه، نو ما یې د هغه نه ډېره ګټه اخیستې ده د تکي د ګرامر نه. او هغه یوازې په دغه مونږ ورته وایي کې ویو د کوچني کوچني شیان چې ځان ته معنا نه ورکوي، او چې نور سړی وځي شي لکه دې کتاب دې واخله که نه، یعنی خپل کتاب دې واخله، دغه واړه واړه دې او دی او مو او یې دا واړه واړه زمونږ دغه ویو که نه، منفسد ضمیرونه یا دغه یا کمزوري نمزوري کمزوري ضمایر دا په دې نورو ژبو کې پشته دی، او زمونږ په دې اریایي ژبو کې بېخي ډېرې پښتو فارسي په دې کې د ده نه هم د پښتو د مثالونه راخیستي دي. او زه نور له بده مرغه چې پښتو کې ما ته پرته له همدغه انګریزي او جرمني د اروپایي ژبو کومې ومان چې پوهېږم لږ ډېر، د هغه نه یوازنۍ سرچینه ما لپاره یا اخذونه همدا دي.
نو استاد، د معیاري لیکنې لپاره به لکه د پښتو ګرامر باندې هم لکه ستاسو په خبره چې یوازنۍ کار تاسو کړی دی، په شمار به یو څو کسان نور وي، اوس په پښتو کې د معیاري لیکلو لپاره به موږ معیار څه ټاکو؟
بس همدغه پخویا چې ما لیکلې ده، وروستی چاپ یې دی دغه 1900 دغه 2000 شپږ دی ما په خیال دغه وروستی دغه دی، او د هغه له مخې چې د هغې هغه پوته او کوچې چې ما ایستلي دي د لیک لارښود چې دا لږ په اسانه ژبه دی، او د همدغه ګرامر د ښه کارونې او سمې کارونې لپاره د همدغه لیک لارښود دی راایستلی دی. دغه لیک لارښود د ټولو پښتنو پښتو راخلي، سلګونه ګردودونه ټول راخلي، خو دې هېڅوک دعوه نه شي کولی چې دا زما د سیمې دي یا زما د ټبر زما د مندوخیلو ژبه ده او یا د کاکړو ژبه ده یا د شینوارو ژبه ده یا د دورانو یا د غلجو هیڅوک دا دعوه نشي کولی خو د ټولو دی.
نو اوس استاد لکه زموږ په لیکنو کې ډیری خلک په خپل ډول باندې پښتو کاږي، لکه د بیلګې په توګه زه د اتل د کور نه راغلم او زه د اتل له کوره راغلم، په دې کې کره پښتو بڼه کومه هغه ده؟ ولې که یې راته وښایست؟
او بس دغه دال او دله باندې خبره ده، دوی یوازې د دو شیانو د یوځای کولو لپاره د ملکیت دپاره چې ووایي د مندوخیل کتاب او د ښاغلي زلمي کتاب، د ښاغلي زلمي کور، د اسمان ستوري او د سپوږمۍ رڼا، دغه دو شیانې سره یوځای کوي. دا یو د بل ملکیت یا تعلقیت یا اړوندي او یا تلولي ملکیت، دال دې لپاره دی. دال په نورو برخو کې ټول نه دی، له کوره راغلم له زلمي سره له کوره راغلم ټول ځای کې له ویل کېږي. په دس ځای کې چې دا زمونږ هغه پخواني وایندان په بي سي کې تر اوسه پورې دغه مرض پاتې دی، هغه بیا دغه کې څخه وایي څخه خو وایي د کرزي څخه ملاتړ وکړ، دغه څخه بې ځایه دی، د دال سره څخه نه راځي. که له ووایي لا بهتره شوه، ځکه له دپارچر دی، دپارچر خو داته معلومه دی چې پایل دی. زه له لندن نه کابل ته ځم، دغه زما دپارچر شو. د هر کار دپاره چې هغه منشا اخلي د بل ځای نه، دغه اوبه دغه سین لوړ غرو څخه را بهېږي، دغه ډوډۍ له غنمو پخېږي، له غنمو جوړېږي، دغه ټوله دا منشا پاره نه دی. یعنی دال ته دې بیل که نو ټول نه دی، له سره سره له څخه سره له پرته له راهیسې، له دوه کالو راهیسې، له یو کال راهیسې، له زر کالو راهیسې، له پخوا راهیسې، له سهار راهیسې، د وخت سره.
او داسې تېروتنې استاد نور هم دي، لکه د په تېروتنه هم ډېره زیاته ده استاد، ستاسو په خوله خبر ده.
د په او د پر له بده مرغه چې ډېر پخوا څخه دا پر لږ ګران دی، په لږ اسان دی. یعنی دغه ستاسې خوا یا زه ورته سویل لویدیځه پښتو یم، چې هلته څه نه څه شته، لیکن تر پایه بشپړ نه ګردانېږي، یعنی بشپړ نه کارول کېږي. دې ځای کې وایي چې پر میز او پر پوله ولاړ یم یا پر مځکه ولاړ یم، دغه ځای کې وایي. اما داسې وایي ستا په ځای، ځکه چې هغه ری لږه ګرانه ده په ټولو ژبو کې، دغه ری لږه ګرانه ده، بیا نو هغه ری غورځوي پو وایي، او په دغه خپل ځای کې ولاړ یم. حال دا چې د پو هم ځان ته وظیفه ده، ځان ته ډیوټي لري په د پو ډیوټي، دا ده چې دغه لپاره راځي انسټرومنټل په کاشوغه ډوډۍ خورم یا په کوټه کې، یا د کې سره راځي یا له سره سره راځي، دغه حساب.
او استاد بل د سربیر او برسیر په کومو حالاتو کې کارول کیږي؟
برسیر او سربیر دوه ویونه دي جلا جلا، یو بل سره ګډولي په کار نه دي. برسیر هغه شی چې سطحي وي، برسیرن پروت یو ځای کې دا برسیر وي، او سربیر علاوه معنا ورکوي، یو شی چې باندې وي یا طلایي معنا ورکوي، چې دا وظیفه د پر ده د پنه ده. لوپدي صاحبانې سربیر هم داسې ده، سربیر پر زلمي خټک هم خپل کار کړی دی داسې، چې دا بغیر نو مونږ داسې وایو په دې سربیره، ځکه چې سربیره په خپله دا اطلاعي علامه نه ورکوي، یو پسې باندې معنا ورکوي. نو ورسره چې کوم سربل راځي پر پوزیشن، هغه هم پر راځي پر دې سربیره. په دې برسیرن دا اوس دغه نه دی، کره نه دی ویل کېږي په ډېر ګردودو کې، خو کره نه دی. هغه مونږ برسیره منگا دغه ته ویو هغه چې ظاهرا منگا ګور وې دا برسیر د پروت ته او یا برسیرم دې او ډیر پټ نه دی.
او استاد ډاکټر صاحب ډاکټر مجاور مزاز صاحب د دې ترڅنګ ځینې نور داسې تیروتنې کیږي نور تیروتنې لکه په کوټې کې
په یو دنده لري او پر بل دنده لري او آیا په دومره زور لري چې کوټه په کوټې بدله کړي نه لري دالی لري د کوټې دیوالونه اولیږي رنګیږي خو په کوټه کې په کوټې کې نه بابا او دا خدای بخلي رښتین صاحب هم په خپل دودیز ګرامر کې دا خبره کړې ده چې په کلمې ته بدلون نه ورکوي.
اوس لکه یو بل لیکنه و استاذ په لیکنو کې دی لکه ولسمشر کرزی امریکای ته ځي چیرې چې بوش وویني کره ډول تاسو لیکل هم دی لکه چې ولسمشر کرزی امریکا ته ځي ولسمشر کرزی امریکا ته ځي چې اوباما وویني چیرې چې ولې تاوان لري یعنی څه
د بل ژبې نه ورته راغلی انګریزي نه راغلی اردو ته د اردو نه راغلی د پښتونخوا پښتو ته او د پښتونخوا پښتو نه زمونږ تر لندن او تر کابل او هم رسیدلی ده. له بده مرغه دغه د دې ریلیټیو پرونوم زوی یا موږ ته اړیکې منظور یو دغه پښتو کې ځان ته حساب لري یوه چی ده. ما د پخوانو خبرونو کې اورېدل وایي دغه ده د پاکستان صدر څوک چې نن سبا څنګه سړی دی لندن ته روانېږي چیرې چې له انګلینډ سره خبرې کول غواړي ها او دا چیرې مو وایه که نه او دا څوک چیرې مو وایه نو پښتو غلطه ده. وایم چې د پاکستان هیواد مشر یا صدر هر څوک چې دی دغه هیواد مشر یا صدر هر څوک چې دی چې دې معلومه دی ټول ته معلومه دی چې اوس دغه اوس زرداری دی ها زرداری معلومه ده چې ټول پیژني دغه څوک چې څه لپاره ضرور دی زمه د پاکستان صدر زرداری نن لندن ته ځي او هلته او وایه یا چی وایه اما دغه چیرې چی دا خو ویار دی دغه ریلیټیو پرونونس د انګریزي او د پښتو انګریزي کې ډېر پیچلي دي ټول هغه سړی تکرارېږي هغه ځای تکرارېږي چیرې چی او کله چی او چا چی او کوم چی پښتو کې یوازې چی راځي خو د دې لپاره چې کله کله ګونګواله پکې رانه شي او خبره ډېره دغه وي نو بیا وایي زه د دې کار دپاره لندن ته راغلم چې زده کړې وکړم یعنې هغه د دې دپاره د دې سره یو کنکشن کوي.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
باور دچ رختیا بشی مجاڑا 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 زڑ گیا خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زڑ گیا خیر تیرا بشی تمرم میں باور دچ رختیا بشی تمرم میں باور دچ رختیا بشی مجاڑا 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 زڑ گیا خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زڑ گیا خیر تیرا بشی تمرم میں باور دچ رختیا بشی
کردار لخوا کو خوند خلم ستاد انتظار لخوا کو خوند خلم ستاد انتظار لخوا کو خوند خلم ستاد دن کنن وی سبا بشی ستادی دن کنن وی سبا بشی مجاڑا مجاڑا.